ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ ಅವರುದಿನ್ ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನನ್ನ ದ ಗುಲ್ವಸ್ ಕಾಲ್ ದು ಜರಾ ಶ್ಪಾಡಸಮ್ ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತೆ ನುಲ್ಲಸಮ ನೇಠದ ವಕ್ಷೋಯ್ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಅತ್ನಿಮೆ ಬಜೆ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಅತ್ತು ಬಜೆ ದಿ ಆವ್ ದಲ್ ದ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತೆ ಅತ್ಲಸಮ ನೇಠದ ಆವ್ ದ ಇತವಾರ್ ಶ್ಪೇ ಲಸ್ನಿಮೆ ಬಜೆ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪ ದಿನಿಮ್ ಸಾತ ಸಹರನೆ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ ಕೆ ದರ್ತ ಝಮಾವಶ್ ಜಲೀಲ್ ಯೋವರೆ ವ್ಯ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯಂ ಅಡು ಮೇಸ್ತಾಸು ಪಾಮ್ರಾ ಗರ್ಜುಮ ದ ಉಸ್ ವಕ್ತ ಮುಹಿಮು ಖಬ್ರನು ಸರ್ಟಕುತ د بلوچستان په دیشو ضلعو کې به د نن د پولیو په ضد روزنی کمپاین پیل شي خو په کویټه پشین او قلعه عبدالله کې به دا کمپاین تر 15 ورځو پورې جاری وي
اور دا ورته خدای شکر دی چې موږ کوچنیان ته ویټامین ای کیپسول ورکو اور ویټامین ای کیپسول دا ډیر قیمتي کیپسول دا په کار چې موږ و هر هغه کښنی د شپږ میاشتې وخت 15 کال چې کوم دی هغه دا ویټامین ای کیپسول په کار چې موږ ورکو
د شام شیا آبادونه د عامو خلکو وتو لپاره د بسونو سوځولو پیښو وروستو د انقلاب قاعده عمل درلیدلی بلخوا ملګري ملتونه به نن شام ته څارنه کوونکي د لیږلو قرارداد وړاندې کوي
تازه او راپورونو تر مخه هر کله چې په باقاعده توګه د وتو عمل درلیدلی خو بیا هم 15 بسونه د حلب نه په حفاظت وتلي
او اردن کې چارواکي وایي کرک خار او د دې ګیر چاپیره د وسلوالو لخوا په بریدونو کې یو بهرني سیلګر تر څنګ خوشا 15 پولیس هم وژل شوی دي
د امنیتي چارواکو په وینا په دغه پیښه کې سلور ترهګر هم وژل شوی دي تر اوسه پورې چا هم د دغه برید ذمہواری په غاړه نه ده اغستې او چارواکو هم د وسلوالو د چا سره د اړیکو په اړه سندې دی ویلي
ګران اردوونکو ډیو ریډیو سره اوسه زموږ خبرونه لا جاری ده دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے سرٹکی تاسو اوریدل اوس د خبرونو تفصیل وړاندې کوو د ټول پاکستان په شمول د بلوچستان په دیشو ضلعو کې به د نن نه د پولیو په ضد روزنی کمپاین پیل شي خو په کویټه پشین او قلعه عبدالله کې به دا کمپاین تر 15 ورځو پورې روان وي په دې کمپاین کې به د 9000 نه زیات ټیمونه برخه اخلي او د 15 کالو نه کم عمره 2 لک نه زیات ماشومانو ته به د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي دې مقصد لپاره ټول انتظامات پوره کړی شوی دي په دې کمپاین کې به ماشومانو ته د ویټامینې خوراک هم ورکول کیږي ډاکټرانو تر مخه په کویټه پشین او قلعه عبدالله کې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی د ملګري ملتونو یو چارواکي وینا ده چې شرقي حلب نه د یاغیانو کنټرول لاندې سیمو نه د بسونو او امبولانسو په ذریعه د عامو وګړو بتو عمل بیا شروع شوی دی چارواکو تر مخه د شرقي حلب نه لومړی کاروان د ځای وخت مطابق د شپې 11 بجې روانه شو اے پی خبر ایجنسی په شرقي حلب کې موجود د ډاکټرانو د ټیم مشر لخلي ویل دي چې 15 بسونو کې عام خلک د یاغینو سیمې خانو لسل ته رسیدلې دي او د دې وروستو داسې تمې دي چې دا بسونه به حلب او ادلیب کې د حکومت کنټرول لاندې سیمو ډخته سفر کوي په دې قافله کې خوشا د نیم سل کسان دي په داسې حال چې په یمن کې د رواني جګړې په سر د عرب هیوادونو مشرانو او غربي سفارتکارانو خبرې اترې روانې دي د یمن په سویلي خار ادن کې د اتوار پروس شوي ځانمرګي برید کې 8 عسکر وژل شوي د دغه برید ذمهواري داعش تندره وګون په غاړه اخیستې په یمن کې روانې سیاسي لانجې له امله داعش تندره وګون په دغه هیواد کې خپې مضبوطې کړې او دغه غلطه د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف لخوا هوایي کمپاین هم دوام لري داعش ګوند یوه اونۍ وړاندې هم په ادن ښار کې د دغه شان یو برید ذمهواري په غاړه اخیستې وه په کوم کې چې 15 عسکر وژل شوي وو او ګڼ شمېر ژوبل شوي هم وو د امریکا د خارجه چارو سیکرټري جان کیری دا مهال په سعودي عرب کې دی چېرته به چې هغه د سعودي پاچا سلمان او نورو خارجه وزیرانو سره د یمن په جګړه خبرې اترې کوي په اردن کې چارواکو ویلي دي د اتوار پر ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا د برید وروستو امنیتي ځواکونو د مرکزي ښار کرک د یو پخواني قلعه نه نور بهرني سیلګران او عام خلک راخلاص کړي د اتوار پر ورځ شوي دغه برید کې 14 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي چې پکې پولیس او عام خلک هم شامل دي د اردن ټایمز ورځپاڼې تر مخه په وژل شوو کسانو کې د کینیډا سره تعلق لرونکي یوه زنانه او 15 پولیس هم دي د امنیتي چارواکو په وینا په دغه پیښه کې 4 ترهګر هم وژل شوي د اخبار د رپورټ تر مخه زیاته مرګ شوبله د دغه غریز ښار په نورو برخو کې رامنځته شوی د ویا زرا بادې دغه ښار د 12مې پیړۍ یوه پخوانی قلعه هم لري چېرته چې ګڼ شمېر خارجي سیلګران راځي په ښار کې د ترهګرو لخوا د ډزروستو ځای خلک دغه قلا ته د پناه اخیستو لپاره ورننوتي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او قدر من اوریدونکو زموږ د نیم ساعت سهرنی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د خیبر پختونخوا فاټا او ترڅنګ د بلوچستان په دیش ضلعو کې به د نن نه د پولیو په ضد روزنی کمپاین پیل شي، خو په کویټه پشین او قلعه عبدالله کې به دا کمپاین تر 15 ورځو پورې جاری وي. هم په دې اړه باندې د ډیوا ریډیو خبریال ایوب ترین یو تفصیلي رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان په دیر سو لسوالوی کې به د پولیو ضد درې ورځنی کمپین د یک شنبه د ورځې راهیسې پیل سي، خو په کوټه پشین او کلا عبدالله کې دا کمپین تر 15 ورځو پورې به روان وي. د خبره په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مشر سید فیصل احمد د وایس اف امریکا سره په یوه مرکه کې کړی ده.
انتظامات خو تقریبا ګرد په دې کې چې ویکسین انوالو دی، نور د اغوست د هغو مارکرز کیریرز چې شین دی هغه د بلوچستان و دیر سو زلاو ته ورسېدل، دا غو د ټیم ټریننګز هم وسلو. نو مشکلات هغه دي چې بلوچستان یو ډېر غټه علاقه ده، ډېر مځکه ډېر غټه ده، رقبه ډېر غټه ده، نو خو به همیشه سره خو زموږ ټیمونه تیار دي، موږ بالکل ورته تیار یو چې هر کم چې د دې ریکوایرمنټس لوجستیک سپورټ دی ټریننګز دي هغه ټوټل پوره سوي دي. اوس موږ ودې ته 19 تاریخ په انتظار کې چې بسم الله وکړو بس شروع یو چې وایرس کدار ځي سراسي کاغه د لیک فرضو کده سند سراسي د افغانستان د خوراسي ارز اری خواسه چرالي چې دل ترالي چې دل پر دلته څو میاسې پر تیری سي بیا غل لوکلایس بیا غد دغه ځای وایرس سي بیا غد موږ دانو سو اجداد سند وایرس یا د افغانستان وایرس یا د ازغدي.
د وی پښتنې په جواب کې شاغلی فیصل زیات کړه کده پولیو ناروغي ختم سي خو بیا هم تر درو کلو پوری د وایرس د وجود خطر موجود وي.
دا خو دا اوس تازه دم زرشم 2013 کې سونو خي زیاتی، لیکن دا وشه تاسو پښتنه وکړ چې وسته پوزیشن دی دا یا لیټست سچویشن دغه دی د وایرس غه چالت په د سند په د سمندر پر غاړه چې کوم زیلې دی بدین ور سجاول ال تشکاره سوي دی او ال په غرو کې شکاره سوي دی. د دې غه دغه دی چې یو ورځ کیس ختمیږي، د کیس بعد او بیا درې کال پورې مسلسل په بو کې دی دا ګورې چې په دې کې انوایرمنٹ کې په دا وبو کې دا د ګټر په بو کې د سیورج په بو کې دا ګورې که په دې کې درې کال مسلسل وایرس نو سپیدا د کیس علاوه نو بیا ودا ملک پولیو فری.
پر دې محل د یونیسف بلوچستان ویان دی میرمن ډاکټر جواهر حبیب وویل چې دوی د صوبې څخه د پولیو د ناروغي په ختمولو کې د حکومت سره پوره پوره مرسته کوي.
والدین کو یہ کہنا چاہتے ہیں جب پولیو کی ٹیمیں 19 تاریخ کو آپ کے گھر آئیں گی تو
میرمن ڈاکٹر جواہر حبیب پوچھنا اوکڑا چھکل اپا 9 دسمبر د پولیو ٹیمان د خلقو کورو تراسی نو پکار دی چې مندی او پلورونه وخپلو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هارو مرو ورکړي. د ستونزو په اړه میرمن ډاکټر جواهر زیات کړه چې د بلوچستان زیاتره برخه غرنۍ ده او آبادی هم د یو بل څخه لری لری پرته ده. د کارکونکو لپاره تر هر کور پورې رسیدل یو ګران کار دی. دویم د پولیو د کارکونکو حفاظت یقیني کول یو لوی چیلنج دی او درېمه ستونزه دا ده چې په هر کمپین کې زیاتره میندې او پلرونه د ماشومانو لپاره د پولیو د کترو په اهمیت پوهول یو ګران کار دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی کوټ.
د ډیوا ریډیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنۍ سپیدی
شپږ سوه یوویشت
په دغو صفو تاسو موږ رڼا اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او زموږ دا نیم ساعته سهرنی خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. قدر من اوردونکو تاسو د ډیوا ریډیو سره د فیسبوک تلارې هم ملګری جوړ دي. شی وی او ای ډیوا زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. د ډیوا ریډیو په فیسبوک پاڼه تاسو د مختلفو موضوعاتو په حق لباندې ویډیو رپورټونه کتی شئ چې پکې سیاسي چارو نه واخله، صحت، ساينس، ټیکنالوژي، فلم، هنر، آرټ او یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورٹنا کتی شي. وړاندې کوو یو بل رپورٹ. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یو واری بیا د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې صبح خیبر پختونخوا ته دی پخپل وسیلو باندې پوره اختیار ورکړی شي، ځکه چې د دوی صبح ډیر زیات وسایل لري چې د ایالت ضرورتونه پوره کول لپاره کافی دي. اعلی وزیر دغه خبرې تیر ورځ په مردان کې یوې سیاسي غونډې ته د وینا په مهال کړي. په پاکستان کې وړې صوبې د مرکزی حکومت نه وخت په وخت په خپلو وسایلو باندې د اختیار او پوره برخه غستو غوښتنه کوي. په هیواد کې د آبادۍ په سر زیاتره ګټې پنجاب صوبې ته رسي او وړې صوبې د محرومې ښکار دي. پروس خټک د مردان په سفر کې نور څه ویلي دي د ډیوی ریډیو خبریال ریاض حسین نه په دې رپورټ کې اورو.
دا خبره دوی په مردان دل رستم سیمه کې یو سیاسي غونډه تکړه ده. اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې په صوبه کې هم د هغوی په حکومت کې ترهاګرې ته شکست ورکړی شوی دی او مخالف سیاسي ګوندونو ته دا موقع په لاس ورکړی شوی ده چې هغوی سیاسي غونډې وکړي. دوی په دې خبره زور ورکړو چې دا د تحریک انصاف د پالیسو نتیجه ده چې په صوبه کې امن او امان پردې شوی دی.
تاسو چې الیکشن کې مونږ کامیاب کو نو دا صوبه څنګه و؟ دماکی وی، دیشګردی و، لوټ مارو، بتخوري و، چا تپوس کوله شو؟ نن دې الله تعالی شکر دې چې مونږ نیت صفا دې زګه دې کړی ختم شو، مونږ را دي خې دې زګه دې کړی ختم شو. نو زه دې تیم چنل راو وته چا دې وزنه تحریک انصاف دې وزنه میدان ته راو وته.
د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې دغه د تحریک انصاف سیاسي غونډه په داسې محل شوې ده چې په دغه سیمه کې د سومیاشتو راهسې په سیاسي تودوخه کې اضافه کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون له طرفه هم په مختلفو سیاسي غونډو مقامي اوسیدونکو په ګڼ تعداد کې شرکت کړی دی. خو د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې په کال 2013 عامو ټاکنو کې به سیاسي مخالفینو عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون ته شکست ورکړي. په دې موقع د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک رستم ته د تحصیل درجه ورکړه. د بیړني حالاتو د یو یو دوه دوه ادارې پرانسته وکړه. په دغه سیمه کې د هلکانو لپاره د ډیګري کالج د اعلان نه علاوه د پرمختیا لپاره د 10 کروڑ روپو ورکولو اعلان هم وکړو. په دغه منصوبو باندې به څه د پاسه 300 میلیونه روپۍ لګښت راځي. وزیر اعلی په مخالف سیاسي ګوندونو باندې سخت ټکونه وکړل او ویل چې په تیر حکومت کې د عوامي نېشنل ګوند له طرفه خزانې ته سخت نقصان رسول شوی دی. دوی زیاته کړه چې د هغوی په حکومت کې د ترهګرې مخه نیول شوې ده او په سیمه کې سیاسي غونډې دا ښایي چې هم د هغوی په وجه باندې دغه ماحول پیدا کړی شوی دی. دوی په دې خبر زور ورکړو چې د صوبې په وسایلو باندې د صوبې د خلکو اختیار نشته. دوی ویل چې د صوبې وسایل زمونږ د ضرورت نه زیات دي او که دغه وسایل صوبې ته ورکړی شي نو په صوبه کې به هغوی د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي.
مونږ تیل، پټرول، ګیس، بجلی یا خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو او نور هم لګي جوړو، لیکن افسوس زده تاسو باندې لوډ شیډنګ کوي، تاسو باندې ګیس باندې، تاسو سره خپل حق نه درکوي. ما ورته ډیماند کړي چې بجلی مو ته صوبې ته راکا او زه اعلان یم چې بجلی صوبې ته رااله نیم قیمت به کمی او یو منټ لوډ شیډنګ باندې څنګه مو سره بجلی راکا.
یاد دی چې د مرکزی حکومت له طرفه په ټول هیواد کې د ګیس د وسایلو په تقسیم باندې بندیزونه لګولې شوې دي او نوې د ګیس د ورکولو منصوبې نه ورکولې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریډل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. The Twitter ID da @voadiva.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د شام شیعه آبادونه د عامو خلکو وتو لپاره د بسونو سوځولو پیښې وروسته د انقلاب قاعده عمل درېدلې. بلخوا ملګري ملتونه به نن شام ته څارنه کوونکي د لیږلو قرارداد وړاندې کوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار کلیمن سل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو بشری مرستو لپاره صلاحکار جین ایجلین ټویټر د لارې په هلپ خار کې د راګیرو عامو خلکو لپاره د بسونو سوځولو د پیښې سخت غندنه کړې او ویل د غفلت دکو وسلوالو فوا او کفریا علاقونه د عامو خلکو راوتو لپاره بسونه سوځولي او دې له وجې په شام کې د ګیرو خلکو د وتو او امدادي کارونو ته ډېر زیان رسېدلی. نوموړي د القاعدې سره تابع لرونکي ډلې د دې ذمه واره ګرځولي.
د شام په جنگ ځپلو سیمو کې د یو تړون د لارې د عام ولس په حفاظت سره د راوتو عمل یو ځل بیا په داسې حال ودرېدلې چې د ژمي موسم او بیا سخت یخنۍ له وجې عام خلک د مشکلاتو سره مخ شوي. د میډیا راپورونو تر مخه په ځینو ځایونو کې درجه حرارت منفي ته رسیدلې او د عامو خلکو سره خپل ځانونه ګرم ساتلو لپاره یوازې د خپلو جامو کم بل انتظام هم نشته. د بسونو د سوځولو پیښه په هغه وخت را مخې ته شوه چې کله د یاغیانو سره د یو تړون د لارې فوا او کفریا سیمونه د شیعه مسلک اوسیدونکي هم خوندي سیمو ته تلو لپاره تیار وو. د 2000 زیات ناروغه تنان به د ادلیب صوبې شمال غربي سیمونه وباسل شول او همدارنګه د حلب شرقي برخونه د یاغیانو په شمول سلويخ زره عام ملکی وګړي به هم په حفاظت سره وتل. خو د بسونو سوځولو پیښې دا ټول عمل ګډوډ کړی. د شام حکومت سره شوی لوزنامې تر مخه به فوا او کفریا سیمونه شیعه مسلک سره تابع لرونکي خلک به هم را وباسل شول چې کله د شرقي حلب نه یاغیانو ته حفاظتي لار ورکول شوه. په لندن کې د شام په حالاتو نظر ساتونکي ډلې سیرین ابزرویټری تر مخه د بسونو سوځولو په پیښې کې جوبت الشام ډله لاس لري، کومه چې وړاندې النصره فرنټ په نوم یادېده. په شام کې روانې خانه جنگۍ د هیواد امنیت، اقتصاد او اډانې ته سخت زیان رسولی. دا وخت چې کم خلک په دغو سیمو کې گیر دي، هغوی سره پاتې کېدو لپاره سم کورونه هم نشته. په هم هاغو روانو ویجاړو ودانو کې پراته دي کومې چې بمبارو له وجې راغورځېدلي. په ملګرو ملتونو کې هم یو قرارداد وړاندې کېده چې شام ته څارنې لپاره دې یوه ډله ولېږلی شي، خو تازه راپورونو تر مخه دا قرارداد د ګل ورځې پورې ځنډېدلی او که چېرې منظور شو نو سل څارنه کوونکي به شام ته لېږلی شي چې د انخلاب په عمل نظر وساتي او د عامو خلکو د وتو عمل یقیني کړي. خو مطبوعات لیکي چې امکان نه ښکاري چې روس په دا قرارداد منظور کړي. په حلب خار باندې تیرو څلورو کالو راسي یاغي ډلو قبضه ساتلې وه، خو تیرې یوې میاشتې راسي د شام پوځونو او د روس هوایي ځواک د سختو بمبارو له وجې حلب خار یو ځل بیا حکومتي واک لاندې راغلی. دا وخت د حلب یو شمېر برخونه د عامو خلکو او د یاغیانو په حفاظت سره د وتو مسله د ټولو لومړۍ ترجیح ده، خو دا عمل تر دې وخته پورې د اړی ګړی ښکار شوی دی. ولیکه یو خوا ترهګرو ډلو بسونه سوځولي، خو بل خوا بیا د شام مخالفه ډلو مشرانو ایرانی شیعه ملیشا ډلو باندې هم تورونه لګولي چې دوی د 800 تنانو قافله په هغه وخت جسر الحج ضلع کې ودرولي چې کله دوی د تړون د لارې خوندي سیمو ته کډې کولې. په دغو کې وسلوال یاغیان هم سواره وو. مطبوعات لیکي چې شیعه وسلوالو دا ټول خلک د ګاډو راکوس کړل او ټوله وسله یې ترې واپس واغسته او د هغې وروستې جامې لرې کړې. درې تنانې پکې وجلي او زیاتره ګاډي واپس حلب ته لېږلي. راپورونو تر مخه یو شمېر بسونه په دوی کې لا هم لا درکه دي. د عام ولس د وتو عمل د شام جنگ ځپلو سیمو نه یو لوی چیلنج جوړ شوی، ولې چې یاغیانو ترهګرو ډلو او بیا حکومت پلوه ملیشا لخوا د تړون مسلسل خلاف ورزي کیږي. تازه راپورونو تر مخه هر کله چې په باقاعده توګه د وتو عمل ودرېدلی، خو بیا هم 15 بسونه د حلب نه په حفاظت وتلي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او قدرمن اوردونکو زموږ د نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري. د یمن په سویلي ښار عدن کې د اتوار په ورځ شوې ځانمرګي برید کې 8 عسکر وژل شوي. د دغه برید ذمهواري داعش تندروګون په غاړه اخیستې. اخوا په اردن کې چارواکو ویلي د اتوار په ورځ نامعلومه وسله والو کیرک خار یو پخوانی کلا باندې برید کړی چې له کبله 14 کسان وژل شوي او 2 نور چوبل دي. نور حال زموږ همکار شیبزاده وړاندې کوي.
د یمن په سویلی خار ادن کې د اتوار پر ورځ شوی ځانمرګي برید کې د وژل شوو عسکرو شمیره اته څلوېښت رسېدلې ده. د دغې برید ذمهواري داعش تنروګون په غاړه اغستې. په یمن کې د رواني سیاسي لانجې له امله داعش تنروګون په دغه هیواد کې خپې مضبوطې کړي او دغلته د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ ائتلاف لخوا هوایي کمپاین هم روان دی. داعش ګوند یو اونۍ وړاندې هم په ادن ښار کې د دغه شان یو برید ذمهواري په غاړه اغستې وه، په کم کې چې پنځه څلوېښت عسکر وژل شوي او ګڼ نور جوبل شوی هم وو. دا تازه برید په داسې مهال شوی دی چې په یمن کې د روانې جګړې په سر د عرب هیوادونو د مشرانو او غربي سفارتکارانو خبرې اترې هم روانې دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری دا مهال په سعودي عربستان کې دی، چرته چې په هغه د سعودي پاچا سلمان او نورو خارجه وزیرانو سره د یمن په جګړه خبرې اترې کوي. په دغه خبرو اترو کې به د ملګرو ملتونو د یمن لپاره خصوصي استازی اسماعیل شیخ احمد هم ګډون کوي. په یمن کې د دې نه وړاندې هم د نړۍ لخوا شوي د سولې کوششونه ناکامه شوي دي. په دغه هیواد کې ایران پلوه حوثي یاغیان څوک چې د یمن د سر خار کنټرول لري د حکومتي عسکرو پر ضد جنګیږي. حوثي یاغیانو په کال 2014 کې د دغه هیواد صدر شړلی و، څوک چې دا وخت په سعودي عربستان کې ژوند کوي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری د سعودي عربستان دا سفر په داسې مهال کیږي چې د ریاض او واشنگتن ترمنځ اړیکې هم د تاوتریخوالي سره مخ دي. تیره اونۍ سپینې ماڼۍ ویلي وو دوی به په سعودي عربستان د وسلو خرڅ بندوي. د سپینې ماڼۍ پریس سیکرټر جاش آرنس تیره اونۍ ویلي وو اوباما انتظامیه د ډیر وخت راسې په یمن کې د ولسي وګړو په وجنه اندېښنې لري او دا چې په دغه وجنو کې زیاتره د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ ائتلاف هوایي بمبار لخوا کیږي. د سعودي عرب خارجه وزیر عدیل الجوبیر د اتوار په ورځ دغه رپورټونه رد کړي چې ګنې د یمن په لانجه امریکا د یمن پوځي مرستې کموي. اخوا په اردن کې چارواکو ویلي د اتوار په ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا د برید وروستو امنیتي ځواکونو د مرکزي ښار کرک د یوې پخوانۍ قلا نه نور بهرني سیلګران راخلاص کړي دي. په دغه برید کې څوارلس کسان وژل شوي او دویش نور جوبل شوي دي چې پکې پولیس او عام خلک هم شامل دي. د اردن ټایمز ورځپاڼې تر مخه په وژل شوو کسانو کې د کینیډا سره تعلق لرونکي یوه ښځه او پنځه پولیس شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا په دغه پیښه کې څلور ترهګر هم وژل شوي دي. د اخبار د رپورټ تر مخه زیاتره مرګ جوبله د دغه غرییس ښار په نورو برخو کې رامنځته شوې. د اویا زره آبادۍ دغه ښار کې د دولسمې پیړۍ یوه پخوانۍ قلا ده، چرته چې ګڼ شمېر خارجي سیلګران راځي. په ښار کې د ترهګرو لخوا د ډزو وروستو بیا دغه قلا ته د پناه اخیستو لپاره ځایي خلک هم ورننوتي وو. یو ځایي چارواکي دغه ورځپاڼې ته ویلي په دغه قلا کې ځایي خلک هم گیر وو او د امنیتي عسکرو د پنځو ساعتو د جګړې یا خصوصي عملیاتو وروستو دوی راخوشي کړی شوي دي. د دغه عملیاتو پر مهال د ښار ټولې مهمه لارې تړل شوې وې. ځایي پولیسو ویلي برید کوونکي دغه ښار ته د قطرانه ښار په لار ورننوتي وو چې د کرک نه دېرش کیلومتره لرې پروت دی. تر اوسه پورې چا هم د دغه برید ذمهواري په غاړه نه ده اغستې او چارواکو هم د وسلوالو د چا سره د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي. په لنجمن منځني ختیځ کې اردن یوازینی هیواد دی چېرته چې قلاري او سوله لیدل کیږي. اردن دا مهال د امریکا په مشرۍ کې جوړ نړیوال ائتلاف برخه ده. دغه ائتلاف په شام او عراق کې د داعش پر ضد جنګیږي. د دغه نړیوال ائتلاف ملګرتیا په سر په اردن کې مخالف ډلې د دغه مخالفت هم کوي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دالی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمگا دا نیم ساتا سارنے خبری خپرونا دا واشنگٹن ڈی سی سٹوڈیوز نانے خپنی غا دوام لری او گران اردن کو کتن کو اس امریکا کے روان سیاسی حلو زلو پا حق لائیو تفصیلی ریپورٹ زمگا ہمکار بختر شاہ پا گران دیکو.
سیکا چا د استخباراتي دارو د هغه سړنو سره مخالفت کړی دی چې ګنې روس ته امریکای په صدارتي انتخاباتو کې مداخلت کړي. د کوم په اړه چې صدر براک اوباما اندېښمن دی او وای
unless the American people genuinely think that the professionals in the CIA the FBI
کامریکایان د خپل استخباراتي دارو سی آی ای ایف بی آی او نورو په کار یقین لري چې پکې اکثره چارواکو تیرو حکومتونو سره هم کار کړی او اکثره پکې د ریپبلیکن پارټۍ غړي هم دي چې ګنې دوی د روس نه زیات باوري دي نو په کار ده چې بیا د استخباراتو رپورټونه ومنل شي د صدر اوباما مطلب دا دی چې ولسته د امریکې د استخباراتو داوی اومني چې دغه کار ارومرو روس کړی دی ولید منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ځنې سلاکاران وای پر روس دغه داوی لا ثابت شوی نه دی د امریکې د استخباراتي ادارې سی آی ای په خوانی ډایرکټر جیمز اولسه ای بی سی دیس ویک پروګرام ته ویلي
The Chinese are good and one of the things you do in cyber is try to look like somebody else
چینیان هم په دې کار کې ډیر وړاندې دي او د انټرنیټي دوکو په کار کې اکثره غله ځان د بل پشانته کې د خودلو کوشش کوي چې ستاسو غلا د کمبل انټرنیټي هیکر پشان ښکار شي د ډیموکراتیک ګوند د کانګرس غړی ایډم شیف ای بی سی دیس ویک پروګرام ته ویلي د منتخب صدر دغه رویه د ملک د پاره نقصانی ده نو منتخب صدر لخوا د روس په اړه په انتخاباتو کې د لاس وهنې نه انکار به ټول هیواد له نقصان ورکړي ډیموکراتس وای ټرمپ لا پکار ده چې په استخباراتو باور وکړي ځکه چې د صدر په هیڅ به اغله دا خبره ضروری وي چې د استخباراتي ادارو په خبرو یقین وکړي ایډم شیف زیاتوي د صدر په هیڅ که هغه په استخباراتو باور نه کوي نو خپل ځان به هم خراب کړي او په یو وخت کې به ورسره په ټول ملک کې استخباراتي اړې غړې پیدا شي د ډیموکراتس نه علاوه ځنې د ریپبلیکن پارټۍ غړي هم په روس دغه تورونه لګوي د ریپبلیکن پارټۍ د کانګرس غړي پیټر کینګ ای بی سی پروګرام ته ویلي زما په خیال صدر پوتین یو خطرناک سړی دی او روس په ګرد نړۍ کې په هر قسمه انټرنیټي دوکو یا هیکینګ باندې ککړ دی خاغلی کینګ د صدر براک اوباما په انتظامیه نیوکه وکړي که روس لخوا په انتخاباتو کې د لاس وهنې ثبوتونه لري نو روس ته دې په ډاګه کړي ولې یې تر اوسه ښکاره کړي نه دي صدر اوباما ویلي روس ته به د دغه کار ثبوتونه په پوره احتیاط سره ورکوي منګ به روس ته ثبوتونه ورکوو او د دې خبرې خیال به ساتو چې خپل مخبران او طریقې کار پټو ساتو خو رښتیا خبره دا ده چې د انټرنیټي امنیت یا سایبر سکیورټي ډېرې خبرې پټې ساتلې کیږي یعنی کلاسیفایډ وي او په میډیا کې نه خبرېږي روس ته به څه قسمه ثبوتونه ورکول کیږي او د امریکا لخوا د روس د هیکینګ اوږدمهاله غبرګون به سوي او د دې ترڅنګ د امریکې د سایبر سکیورټي یا انټرنیټي امنیت راتلونکي به څنګه وي دا ټول اختیار به د ټرمپ انتظامی په لاسو کې وي چې په څه ډول دغه مسلې حل کوي دغه به د دوی خپل مرزي وي
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنز دی
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو رانه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا سهارنۍ خبرونه هم دې ځای کې پاتې رسی تکنیکی رښتا موږ سره ټیم کې مرسته کولې پروڈیوسر وو شعیب زادہ او انجینئر بمون سره میگنس ډیره مننه وایو سو شیبو کې به هم پدې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ زما وی جلیل سره د خپل سهرنی ټیم تاسو نه اجازه غواړم د خدای پامان.